سلام جوړ تازه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت وایي چې نن شنبې څخه د پاسپورټ ریاست په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسه یې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده او هر کله چې تخنیکي ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هره ورځ له 4000 تر 5000 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو او یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډېر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان کابونی مئی وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او له دې کبله د افغانانو په منځ کې د وایروسي ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان په 40 میلیونو وګړو کې 18 میلیونه او 9 لکه په لوړه کچه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي چې په نتیجه کې د ناروغیو د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې له راپور سره سم په خوارزکۍ د خپل ماشومانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د سپتمبر تر میاشتې پورې له 5 کلونو کشر 4000 ماشومان د کافي خوړو د نه رسیدو له کبله روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د بشري حقوقو خپلواکي مؤسسې وایي د ایران په اعتراضونو کې لک تر لګه 150 وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن شنبه په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د وژل شوو اعتراض کوونکو شمېر 150 وباله او ویل چې د دغو کسانو په منځ کې ښایي 19 تر 18 کلونو کشران وي. د دې مؤسسې پر اساس دا کسان د ایران په 12 ولایتونو کې وژل شوي دي خو تر ټولو ډېر د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې وژل شوي دي. ایران حکومت په زاهدان کې د 900 تنو وژل کېدل تایید کړي خو بلوڅو فعالانو تر دې د څو برابر ډیرو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ وایي فرانسې او جرمني هڅولی چې کوزوو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په شمول په نړیوالو مؤسسو او سازمانونو کې شامل شي. د زیاته کړې ده چې دغو هیوادونو سربیا ته ویلي که کوزوو ته اجازه ورکړي نو په اروپایي اتحادیه کې به دغه هیواد ته ژر غړیتوب ورکړي. خو د سربیا ولسمشر وایي چې دا ورته د منلو نه ده او د دغه هیواد د اساسي قانون خلاف ده. کوزوو پخوا د سربیا یو ولایت و. او د احمدشاه ابدالي کرکټ پنځم ټورنمنت نن پیل شو. د دې لومړی درجه یا فرست کلاس ټورنمنت د پرانیستې مراسم د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان لوبغاړي کې په ځای شول. په دې ټورنمنت کې د افغانستان د 50 سیمو لوبډلې ګډون لري او مسابقې به په ننګرهار او خوست ولایتونو کې ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي خو بیا خلک شکایت کوي چې دا نړیوالې مرستې دوی ته نه رسیږي.
دلته د مرستې راځي دغه منطقې خلک چې هغه اوضې ته نږدې یي هغه خلکو ته مرسته رسېږي را نور چې نوکې ازاد یي هغو ته مرسته نه رسېږي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلان وایي له ډېرو ستونزو وروسته له افغانستان څخه په وتلو بریالی شوي دي. دا چې څنګه وړاندې مجله کې په راپور کې درته وایو. راپورونه وایي ایراني چارواکو د مظاهرتچیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو څخه کار اخیستی دی. دا چې د ایران حکومت دا مظاهرتچیان ولې ځپي او په وړاندې داسې اقدامات کوي سالم محمد صالح په راپور کې وواورو. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو. التیام وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوي او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوي د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیتونو کې سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات لمنځه لاړ شي. چوسیات امید سهرمال په دې راپور کې.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لوی مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام وو، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6% زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونو سره، افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. دوی ټول باید ونډه واخلي، موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو دا وایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې د ازادي راډیو نه مخامنه خبري مجله اوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلان وایي له ډېرو ستونزو وروسته له افغانستان څخه په وتلو بریالی شوي دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د دې پوهنتون ډېرې محصلانې په افغانستان کې پاتې دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هېواده ووزي. د دې محصلانو په وینا طالبان په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې محرم ورسره نشته، خو دوی وایي پوهنتونونه یوازې دوی ته د ویزو، زده کړو او نور مصارفو لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نور غړي ورسره نه مني. جزئیات د هماین هیواد نورو
ترس کلان دغه میداریم که اگر از اینجا برآمدن اتانیم
نو می حسین سادات تا په افغانستان کې د خپل ورسته یو ورځو کې ساکوي. هغه ورځ چې طالبانو دی او نور محصولان ته اجازه نه ورکوله چې خپل هیلو ته رسیدو په خاطر له افغانستان ووزی. هغه سادات افغانستان امریکایي په هنتون د اداري او سوداګرۍ په څنګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزی اسیا امریکایي په هنتون کې ماسټری کوي. هغه وایي لسلو نور انجونو محصولانو سره د روان کال د اگست 15 له افغانستان څخه قرغیزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو لخوا مخاوني ول شو او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وتلو بریالي نشوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
هغه
په هیدل چې موږ د امریکایي په هنتون محصولانی یو، په همدې خاطر یې موږ نه پریخودلو چې لاړی شو. هغوی ډیر جنجال وکړ، دا چې زموږ الوتنه قطر ته و، د قطر څخه راغلي خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړي خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کړ.
اغلی سادات وایي د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوې او تل به دا ویره ورسره وه چې له افغانستان څخه په وخت ونه وځي خپل سکالرشپ له لاسه ورکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه بله محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه و.
از ما پنهانی عکس گرفتن
له موږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل. موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر درې بجو یې لکه یرغمل کینولی وو، وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووځو
پریمو
نکدی. مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو وروسته له ښځو څخه د یوازې سفر حق واخیست. د طالبانو د دې فرمان له عملي کېدو وروسته ښځې وایي په افغانستان کې دننه او بهر ته د سفر په وخت کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. طالبان وایي د سفر په مهال باید له ښځې سره محرم هم وي، خو ښځې په ځانګړې توګه محصلانی وایي چې پوهنتونونه یوازې دوی ته د ویزې، زده کړو او نورو مصارفو لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نور غړي نه ورسره مني.
و مې اوریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلانو ویلي وو چې دوی له ډېرو ستونزو وروسته له افغانستان څخه وتلې دي. بیا له دې سره جوخت طالبانو ځل بیا د پاسپورټ ویش بند کړ. د طالبانو د پاسپورټ ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د تخنیکي ستونزو له امله به سر لنن یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټ ویش بند وي. خو یو شمېر افغانان د طالبانو د پاسپورټ ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته له ډېرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانېدلي چې پاسپورټ واخلي. چو زیات په امید زهر مل نه واورو.
دا سړی د تخار ولایت اوسیدونکی دی. د خپلې 15 کلنې ناروغي لور تصویر ازادي راډیو ته رالېږلی. وایي هر څه ژر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي راډیو ته رالېږلی پکې لیدل کېږي چې د لور په ژبه یې لویې دانې دي. دی وایي د لور درملنه یې افغانستان کې نه کېږي، تر خوا یې په یوه ګاونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړي. یاد شخص ادعا کوي چې 2 ځلې د پاسپورټ اخیستو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغوی ورک کړل.
متاسفانه که مکتوب گم شد از جا بعد از عریضه دوم دادم دریافت
له بعد مرغ مکتوب ورکړ. بیا مې بل عریضه ولیکل د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورکه شو. بیا د پاسپورټ ریاست ته ولاړم. مې ویل دا ډول ستونزه لرم، له ولایت راغلی یو، ناروغ لرو. ویل یې ولاړ شئ، آنلاین نوم لیکنه وکړئ او په خپل وار راشئ.
پرې بکنه د نوبات براوین.
د دې ناروغ پلار ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورټ اخیستل میاشتې وخت نیسي. داسې مهال چې ناروغ یې نور د درد زغم نه لري. د دې ناروغې کورنۍ دا اندېښنه هم ده چې د وخت په تېرېدو او د پاسپورټ د نه اخیستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووځي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاست مدیات شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي، خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د پاسپورټ په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې 3 ځل نوم لیکنه کړې، خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې دریم ځل دی چې د پاسپورټ لپاره مې غوښتنلیک ورکړی، خو د پاسپورټ درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15 نیټه یې وګوره. کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه. تر دې میاشتې په کال واوختي، خو زه لا هم د پاسپورټ په تمه یم. ډېرې ستونزې شته.
مشکلات
زیات میدانم. حال کې دا چې تازه د طالبان د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ ریاست د 2 ځل لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر ودراوه. د ریاست یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه ناوخته یې خبره کړې لیکلي د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو ویش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا پته مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست ویان رولا پتمن د تخنیکي ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې وروستیو چاودنو امنیتي اندېښنې ډېرې کړې او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیت قوماندانۍ د وینا په د ویانځ په خبره 3 تنه پکې ټپیان شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لغک سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مینې عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانت، په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دو اوسېدونکو عائشه او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي؟ موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه سي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلا د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات لپاره ولې وړې ډلې جوړې شوې وي، چې هماغه وو چې دوی یو منظم سیستم د سوقیداری هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکي روزنه نه لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشتوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي، چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل او ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ دې د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. نن شنبه د ایران په څو ښارونو کې د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي. دغه مظاهره چیان د یوې ځوانې ښځې د وژنې له کبله په غوسه دي، چې تېره میاشت په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت له کبله نیول شوې وه او په توقیف کې سا ورکړه. جزئیات به د سالم محمد سالی نه واورو.
د شنبې په ورځ هم د ایران په څو ښارونو کې د مظاهرو او د مظاهره چیانو د ځپلو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو راپورونه ورکول سوي دي. دغه مظاهرې څلورمې اونۍ ته ورسېدل. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرو کې ښکاري چې له پلازمینې تهران بهر په کراج او ځینو نورو ښارونو کې د مظاهره چیانو ډلې راټولې سوي دي. دغه راز تر ډېره له کورد میشتو سیمو هم د کارګرانو د اعتصاب راپورونه ورکول سوي. دغه لانجې وروسته له هغې ولاړې سوې چې د ګشت ارشاد پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه 22 کلنه ښځه په پلازمینه تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیوله. هغه له توقیف څخه په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او د سپتمبر میاشتې پر 14 یې هلته سا ورکړه. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي، خو نورو ډلو بیا د وژل سوو کسانو شمیر 160 شولی دی. ویل سیوی په سلګونو نور کسان ټپیان سیوی او په زرګونو نور د پولیسو لخوا نیول سیوی دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې له ناروې فعالیت کوي له هغو کمپاینرانو جوړه ده چې تر ډیره د ایران د شمال لویدیځ په هغو سیمو کې وضعیت د نږدې څاري چې ډیری اوسیدونکي یې کردان دي. د دې ډلې په خبره د ایران بلوزت پولیسو د شنبه په ورځ لږ تر لږه په دوو ښارونو کې پر خلکو ډزې هم کړې دي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهراتچیانو په وړاندې اوښکې بهاوونکی ګاز هم کارولی دی.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 ځلې خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ضیاءالحق وی د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبره بشرې مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط هغه غوزې کې راسي ایتانه ته کښېني. دغه منطقې خلک چې غوزې ته نږدې یي هغه خلکو ته مرسته رسیږي، نور چې نو کې آزاد هغو ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي:
مرستې راسي و د وطنو ته هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي. دا مسکینان خورانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشري مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشري مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشري مرستو حتی د واکسین د فالج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول سوي دي حتی وژل سوي دي.
د تېر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تېر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته سوي چې 70% د طالب وسلولو لخوا وو. اوچا ویلي دي چې په تېر اګست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل سوي، 4 ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي پاریز نک ډول د بشري مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار ده چې د افغانستان لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړه شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري، او هم دا راز کم انټرنیشنل انجوګانې او کم مشهورې لوی انجوګانې چې دي د هغوی نمایندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منظوریږي هغه د دوی د نظر نه تیره شي.
بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او ګڼې ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 نه د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ سو، او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوې چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغېزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیواله څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي، او د مرستو در اصل په لاره کې موږ همکاري کوو کومک کوو. وایي متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا ده چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ته ورسېده. په اصل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډېره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره، او په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
غیرم ولایت اخر او رسوالی خواجه غرن ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام افغانستان په کار دی چې پاکستان ته په 200 تاریخ لوبي کې شلوي پری توپیر ماته وایي کې که څه په ایشا کپ کې موږ لوبه ډېره سره لوبه زموږ روخ بس بدبختانه موږ لوبه ورته وبایل سوی په مخه شونه.
زه عبدالاحد سالم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه هلته په ندالی ولسوالۍ د لوی مانده په سیمه کې موږ ته د بې سیم مخده درولې ده. نو دا ډېر وخت کېږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه په ستونزه کې یو، نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پورې ورسوي تر څو دا د بې سیمې خدمه موږ ته فعال کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته. بعد د سلامه د 5مه ورځ دا د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا 5مه ورځ دا چې د پاکستان بې پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسدآباد باندې ګرځي. باید پاکستان دې دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دې نور نه ځوري او په تشویش کې دې نه اچي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدایو لسوالینه د امارات نه. ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې د مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی ده. دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې مبتدی کار زمينه هم برابر کړي، که چیرته کار نه وي هر څه ارزانه سي بیا هم مشکلات ستاسو. السلام.
سلامونه احترامات میمونه حکمل ام لپکی اریوب ولسوالۍ نه. دغه دی اریوب ولسوالۍ او د احمد خیلو ترمنځ دغه سړک ډیر خراب دی. هیڅ دی تلو او راتلو د مسافرو لپاره ډیر پکې مشکلات دي. کاندې کپرې ده. نو دغلته خو طالبان د عشر په نوم د مالی په نوم ډېرې پیسې راټولوي، بالخصوص دغه د زنغوزیو یا جلغوزیو تجارانو نه د عشر په نوم د خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې دوی لاسته راغلي. موږ د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي، او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دی، د مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.